سلامونه ستړي مشي تاسو مخک دا ساده رادیو نه اوري کابل کې د شپې نه بجې شوې په پیل کې خبرونه په بلخ ولایت کې د طالبانو والی محمد داوود متمل نن په شاودنه کې وشل شوې ده د طالبانو وینځي بولا مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داوود متمل وشل کېدل تایید کړی دي د بلخ تمنی قماندانې وین محمد اسف وزیري هم ساده رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې شاودنه د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده هغه زیاته کړ چې په والی محمد داوود متمل سربیره دو نور کسان وژل شوی او دو نور ټپیان دي زینو کورنۍ ورسنۍ وبې ویل دي چې لدې 14 نه باندې دیرش ټپیان هم روختونونو ته وړل شوی دي دا د طالبانو نمرنۍ والدې چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وژل کیږي د افغانستان د ازادۍ ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلواله مخالفه ډله بلل کیږي دا کوي چې د بریدې تر سره کړی دی دغه تحریک ته په منسوب ټویټر کې د دې تحریک د بیان خالد پاتون لقول ویل شوی دی د دوی ټیم وتوانید چې په یو ډول قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والی ووژل شي او یو شمېر نور طالبان ټپیان کړي له بلې خوا د افغانستان د ملي مقام چوپ هي په پیغام کې ویل دي چې د بلخ والی د تغیرلې د سختو داخلي اختلافات لامل وژل شوی دی بیا ورسره په کابل کې نن غرمه مهال یو چاودنه شوې و په کابل کې د طالبان امنیت قمندانۍ ویاند خالد صدران رسنی و ته تایید کړی و چې چاودنه د کابل د پنځمې حوزې د قنبر څلور لارې سره نږدې شوې و هغه ویلي و چې په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای شوی ماین و او د چاودنې پر مهال هم چاته زیان نه دی وخته د بشری حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویلي دی چې په 2023 کال کې پندړیواله کښه د بیان ازادي کې مشوي ده د ادارې زیاته کړې ده چې د شمیرې په تیرو ولسو کلونو کې پرلپسې مخې ته راځي دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي فریډم هاوس د مارچ پر 9 پندړی کې د بیان ازادي په اړه په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې د بیان ازادي لړکی پر صفر درجه درغلو هیواد نو شمیر لڅوار لڅخه درې ډیر شو ته پورته شوی دی او په لیکټر لګي وصول و 50 وادونو او سیمو کې درسنې او ازادي تر فشارونه لاندې راغلي ده راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپل الاتونه جنگ او تطاو د غیر جمهوریت قوتونو لخوا په جمهوریت درو کې بریټونه دي د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د هغو هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادي په کې ځپل شوی دریم ځای لري په دې فهرست کې بیا تاجکستان و افغانستان او بیلاروس اتم ځای خپل کړی دی دا خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په درابڼه کې اې په یو وسلوال بریټ کې پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي دا بریټ د مارچ په 8 نیټه د درابڼ په ګرمستان سیمه کې حق محل شوی و چې پولیسو د سرشمیرنې د ډلې ساتنه کوله پولیس یاتوي چې بریټګر په تخته بریا له شوی دی تاریخ طالبان پاکستان د دې پیخي پړه اخیستې ده په پاکستان کې د مارچ له نومړې نیټې راهیسې برېښنې یا ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې ده چې د روانې میاشتې تر یو دیرشمې پورې به دوام وکړي او اوکراینی چارواکي ډاډ څرګندوي چې بخمود خار له هم دوی تر کنټرول لاندې دی د اوکراین د پوځ لیدرستیز داسې وخت خبره کړې ده چې د روسي جګړه مارانو پرون ادعا وکړه چې بخمود خار نیولې دی روسیه په بخمود کې د واګنر جګړه ماران ګمارلې دي او څو نه یې له اوکراینی ځواکونو سره سختې نښتې کړې دي د اوکراین د پوځ لیدرستیز ویلي چې په تیره یو شپه ورځ کې په بخمود باندې د روسیې څخه باندې ستل بریدونه شنډ کړې دي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته ته مطالب لرو د بلخ لپاره د طالبانو والی نن پیوی چاودنه کې ووژل شو
نه هو ته 15 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه زه نور ولوېدم او لی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و
په دې پیښه کې د بلخ والی د وژل کېدو سربېره عام وګړو ته هم زیان اوښتی دی دا چې څومره وګړي پکې وژل شوي دي په راپور کې به درته ووایو د اروپای ټولنې په ګډون شپږ ویشتو هیوادونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه اعلامیه کې پر افغانو ښځو د طالبانو بندیزونه ویجاړوونکي او نه جبرانیدونکي بلل دي. له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعاله وسله والې ډلې ثبت کړې دي. دا چې دې ډلو څه ډول په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی، له کوم ځای راغلی دی، دا به هم درته په راپور کې ولرو. د اوکراین د جګړې وروستي جزئیاتو ته به هم تم شو. ستاسو ملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د بلخ لپاره د طالبانو حکومت والی مولوي محمد داود مزمل په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت وایي حمزه بولا مجاهد د پیخي په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیخي کې د بلخ د والی په ګډون یو بل تن وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. خو د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ ویانت اسف وزري وایي چې په دې پیخي کې د داود مزمل سره دوه تن نور وژل شوي دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
یک دو تا از درباش آمد همیز دروازه رو برش واکد و اونا رفت در اون وطق شیش.
حاجی خیرالدین د بلخ ولایت نننې پیښې یو له ټپیانو دی چې له رسنیو سره یې د خپل وضعیت او د دې چاودنې په اړه خبرې وکړې. نوموړی وایي چې د خپلو اسنادو لپاره د بلخ ولایت مقام ته تللی و او په دې پیښه کې ټپي شوی دی. هغه زیاته کړه
نه ته 15 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم. خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه. زه نور ولوېدم او لی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و. زما لاس هم ټپي شوی.
خیرالدین وایي چې په دې پیښې کې ډېری ملکي کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په بلخ ولایت کې د دې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې یو کس د بلخ ولایت مقام ته څیرمه ځانمرګي برید کړی چې له امله یې د بلخ والي داود مزمل په ګډون یو بل کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. خو د بلخ ولایت امنیه قمندانې ویان اسف وزیري بیا د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن سهار شاوخوا 9 بجې کله چې د بلخ ولایت والي الحاج مولوي محمد داود مزمل د کور له دفتر په لورې ځي، بدبختانه د ولایت مقام په دویم پوړ کې چاودنه رامنځته کېږي چې د چاودنې په ترڅ کې د بلخ ولایت والي او له دوو ملکیانو سره نور یو ځای په شهادت رسېږي او همدارنګه دوه تنه برسېرن ډول ټپیان کېږي. د دې پیښې په اړه زموږ د امنیتي ځواکونو ډېرې پلټنې روانې دي.
په همدې حال کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویان خیر محمد خیرخوا سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې روغتون ته یو تن مړ او څلور ټپیان وروړل شوي دي. هغه زیاته کړه
موږ اطلاع حاصله کړله مقام ولایت کې دلخراش حادثې څخه زموږ صحیح ټیمونه په عاجل توګه هلته ساحې ته ځان ورسوه چې څلور ټپیان او یو جسد انتقال کړي. په ټپیانو کې یو نفر
د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلوالو مخالفه ډله بلل کېږي ادعا کوي چې د برید دوی ترسره کړی دی. دغه تحریک ته په منصوب ټویټر اکاونټ کې د دغه تحریک د ویان خالد پاڅون له قوله ویل شوي چې د دوی ټیم متوانه چې په یو قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والي ووژل شو او یو شمېر نور طالبان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه پیغام کې ویلي دي چې د بلخ والي د دغې ډلې د سختو داخلي اختلافاتو له امله وژل شوی دی. خو محمد داود مزمل څوک و؟ محمد داود مزمل د افغانستان له پخواني حکومت او په دغه هیواد کې له نړیوالو ځواکونو سره د طالبانو د جګړې پر مهال د دغې ډلې یو له مهمو قمندانانو څخه و. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښاغلی مزمل د ننګرهار والي و چې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد یې د جګړې مشري کوله. څه موده وروسته د طالبانو د مشر په حکم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو. خو 5 میاشتې وړاندې د بلخ والي وټاکل شو. دا د طالبانو لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې په افغانستان کې د دې ډلې له واکمنېدو وروسته وژل کېږي. په 2013 کې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت له ایران سره د ترهګرو ډلو په پیاوړتیا کې د مرستې په تور پر داود مزمل بندیز ولګوه. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې چاودنې او بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د هرات ولایت د اوبو رسولو مدیر محمد نادر کاکړ 13 ورځ په یوه وسلوال برید کې د 3 تنو په ګډون ووژل شو. داعش د دغه برید مسؤلیت منلی دی.
راپور کې مو واوریدل چې په بلخ کې ځانمرګي برید د والی سربیره اموګلو ته هم اسیان رسولی و. له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعاله وسلوالې ډلې ثبت کړې دي. نوموړي د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناستې ته د خپلې وینا پر مهال ویلي چې د دغو ډلو یو شمېر یې د افغانستان په اووه ولایتونو کې د زیاتو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تفصیل د خطر پردیس په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې د دغه هیواد امنیتي وضعیت له پخوا ډېر د اندېښنې وړ ښودلی. ګوتریش د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې درویش هغه وسلوالې ډلې ثبت کړي چې وسلوال فعالیتونه کوي. هغه راپور چې د ګوتریش خبرې پکې راخیستل شوې پکې ویل شوي چې د دغو وسلوالو فعالو ډلو درې هغه مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د ازادۍ جبهه او د افغانستان د خپلواکۍ ملي اسلامي تحریک دي چې په هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ګوتریش په وینا په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو ترڅنګ په امنیتي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د هغه د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د نومبر له 14مې د 2023 کال د جنوري 23مې پورې د جګړې اړوند امنیتي پیښو ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2023 کلونو د همدغې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي یوازې په دغه نږدې دریو میاشتو کې 1201 امنیتي پیښې ثبت شوي، خو د تیر کال په همدغه موده کې دغه پیښې 1038 وې. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي بد وضعیت ته اندېښنه ښودلې، خو یو شمېر افغانان هم له روان وضعیت نه شکایت کوي. د کابل او بلخ ولایتونو دوه تنه اوسېدونکي چې نو غواړي نمونه په راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې د کابل ښار وضعیت ډېر زیات خراب شوی. پر نن ورځ باندې وسلوالې غلاوې کیږي، خلک ترور کیږي او دغه راز چاودنی کیږي. حتی همدغه نن هم په کابل کې چاودنه شوې ده چې دا د ښاریانو د اوسېدونکو لپاره ډېره د اندېښنې وړ مسله ده.
په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې په خواشنۍ سره چې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، همدانه په بلخ او کابل کې چاودنو امنیتي پیښو یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. او دا غوښته دي چې اوسنی واکمنان وایي چې امنیت په بشپړ ډول تامین شوی دی، خو لیدل کېږي چې ورځ تر بلې له بده مرغه امنیتي پیښې ډېریږي.
دغه ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت په ځواب کې شوې ادعاګانې ناسمې او له حقیقته لرې بولي. د دوی وایان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله خلکو او د دوی نظام ته خطر نشي پېښولی.
په افغانستان کې الحمدلله ډلې ټپلې چې نشته کومه پدیده چې داعش په نامه ده هم د کنټرول او مهار په حال کې نه په پدیده اوس قوم موجود او د قوي حال کې اوس ته ځکه څه بل نور سټلې ټپلې د تشتون نه لري نه د کوم تعدید احساس کیږي نه کوم امنیتي پیښ نه کوم اماس ملګرو ملتونو د دې چا ورکړي دي نظر نه تایید کوم
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبره کوي چې یوازې د مارچ په 9مه په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه بیلابېلې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي چې طالبانو بیا په زلونو دغه اندېښنې بیا اساسه بللي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کې ګډ اروپایي ټولنې، امریکا، برېټانیا، سعودي او قطر په ګډون څلورشتو هیوادونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان ښځو انجونو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړونکې او نجه پرانیدونکې وي. په دې ګډ بیان کې چې تېر ورځ ناوخته خپور شو، له طالبانو هغه کړنو د مخنیوي غوښتنه شوې چې د ښځو انجونو د بشري حقونو او بنسټیزو خپلواکیو مخه یې نیسي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د متحده ایالاتو په ګډون سلرويشت اروپایي او اسیایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د ټولو هغو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې چې ښځې او نجونې له بنسټیزو ازادیو او بشري حقونو محروموي. د متحده ایالاتو، برېټانیا، کاناډا، استرالیا، بلجیم، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، سعودي عربستان، ناروې، قطر، ترکیه، متحده عربی اماراتو، د اروپایي ټولنې د استازو او یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ګډ بیان کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی راغلی چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړوونکي او نه جبرانېدونکي وي. په بیان کې د اسلامي همکاري او د سازمان او آی سی د 2022 کال د دسمبر د میاشتې د اعلامیې یادونه شوې چې لمخې د ښځو او نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بلل شوی. د یادو هیوادونو په بیان کې په ټولنه کې د ښځو او نجونو په رول ټینګار شوی او دا یې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره مهم بللی دي. په دې ګډ بیان کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو له حق ملاتړ شوی او پکې ویل شوی چې په نادولتي موسسو کې د ښځو له کار پرته د مرستو عادلانه ویش ناممکن دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په بشري ناورین اندېښنه ښودلې او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز داسې یو کړنه یاده کړې چې له مخې 28 میلیونه وګړو ته د مرستو رسولو بهیر له ځنډ سره مخ کیږي. په بیان کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د خلکو نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا او د افغانانو درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دغه ګډ بیان هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ د یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د مخکینیو افغان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر هم د مارچ 7 په مناسبت په خبرو شوو پیغامونو کې له افغان ښځو سره خواخوږي ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د زده کړو او کار په برخو کې پر افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ 7 په مناسبت په یو وینا کې چې د هغه پر فیسبوک پر شوی طالبان تورن کړي چې له افغان ښځو یې اسلامي حقونه اخیستي. ښاغلی غنی په دې وینا کې ویلي چې په افغانستان کې طالبان د ښځو له حقونو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د غنی په وینا نړیواله ټولنه هر ورځ په دې غږیږي چې ښځو ته باید خپل اسلامي حقونه ورکړل شي، خو د ده په وینا له بله خوا نور په دې سرزوري کوي چې دا ستاسې کار نه دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا په خپل ټویټر د ښځو لپاره د کار او زده کړو غوښتنه تکرار کړي. هغه لیکلي چې ښځې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي او دوی د ټولنې په پرمختګ کې مهم او ځانګړی رول لري. د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر عبدالله بیا په دې تړاو پر خپل ټویټر لیکلی چې کار او زده کړې د ښځو او نجونو اسلامي او انساني حقوق دي چې باید ورکړل شي. د طالبانو په وړاندې جنګیدونکي د ملي مقاومت جبهې هم په دې تړاو په یو اعلامیه کې هغه افغان ښځې او نجونې ستایلي چې په تېر یو کال کې د طالبانو په وړاندې د بېلابېلو اعتراضونو له لارې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر بیا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د ښځو تعلیم او کار لپاره خوندي چاپیریال چمتو کیږي. هغه ویلي چې د طالبانو حکومت ښځو ته د اسلامي شریعت له مخې ځانګړي حقوق او درنښت ورکړي. هغه ویلي حکومت یې نجونو ته د زده کړو د شرایطو او ښځو ته د کار او سوداګرۍ د خوندي او ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو هڅې کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شان یې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم ولګوه. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کولو هم منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خارونو او تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي چې ورسره خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي او د برېښنا د پرچاوي سبب شوی. په نړۍ کې د اوکراین په ختیځ کې د بخموت په ښار کې د جګړو له دوام سره سم د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ برېښنا بنده شوې. تفصیل د صفی الله ستانک زینور.
د اوکراین په لویدیځ کې د لیویف پر ښار د روسیې د بریدونو په زیاتېدو سره سیمه ییز والي ماکسیم کوزیتسکي وایي لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. د کوزیتسکي په وینا وژل شوي دوه ښځې او دوه سړیان دي چې په یوه استوګن کور د راکټ د لګېدو له امله تر خاورو لاندې شوي. هغه ویل ممکن نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي وي. اخوا د دنیپروتوویسک ښار والي سرهی لیسکام په دې سیمه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو بیا د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې دغه خار کې برېښنا پرچاو ده او د تودوخي سیستم هم لکار لویدلې ده. غو خبره د روسي د بریدون په نتیجه کې په سویا ویتشین سیمه کې لکټر لګ دوه تنه ټپیان شوي. په اوکراین کې سیمایزو چارواکو په اودیسا او خارکیف سیمو کې هم د روسي د بریدون راپور ورکړی چې د برېښنا د قطع کېدو د ریل پټلۍ زیربناته زیان اړولی دی. په یو آنلاین بیان کې بیا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د روسیې وروستیو سختو بریدونو ته په اشاره خبرداری ورکړی چې روسیا به د ملکي وګړو د وژنې مسؤله وي. زیلینسکی ویلي یوازې نیواګر کولای شي په ولسي وګړو وحشت رامنځته کړي، خو هغوی د خپلو اعمالو له مسؤلیته نشي تښتېدلی. د بریدونو د دوام په خاطر د اوکراین په تر ټولو لوی اټمي بټۍ چې کنټرول یې د روسانو سره دی، مګر د اوکراینی تخنیکرانو تر نظر لاندې مخته وړل کېږي، برېښنا بنده شوې. د نومبر له 23 دا لومړی وار دی چې د زاپروژې اټمي بټۍ له تولید لوېدلې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی د زاپروژا د اټومي بټۍ د بندیدو له امله درامنځته شو خطرونو په اړه خبرداری ورکړی. په همدې حال کې د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل یو ورځنی خبرپاڼه کې ویلي د اوکراین دفاعي ځواکونو په باخمود ښار کې د روسي ځواکونو له 110 زیات بریدونه شنډ کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ بیا پرون ویل د جدي زیانونو سره سره ښایي روسي ځواکونه د باخمود د نیولو په درشل کې وي. د پوځي کارپوهانو په اند باخمود د روسیې لپاره لږ ستراتیژیک ارزښت لري، مګر په تیرو څو میاشتو کې د ډیرو ناکامیو سره سره روسیه د خورا اړین سمبولیک بریالیتوب په لټه کې ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرسیال هانا ملیار پرون ویل په باخمود کې د اوکراین اوږد مقاومت باید یو بریالیتوب وګڼل شي.
په داسې حال کې چې د افغانو نجونو او ښځو پر مخ لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي، له ښوونځیو او پوهنتونونو یو شمېر فارغې شوي زده کوونکي شکایت کوي چې مسؤلین ورته په تعلیمي ادارو کې ورته د تحصیلي اسنادو د اخیستو پر مهال ستونزې جوړوي. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ان تر پوهنتونو د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. تفصیل د فرشتې مرسله په دې راپور کې.
زه مشرور نه درم چې د موسم محرم شي یا پلار مې ټوله ورځ مصروفه وي په وظیفه کې، وایي چې د محرم سره باید نه نوزه یا نو نشم کولای چې شهادت نامه واخلم.
د کابل د قلعه کاشف د ښوونځي له 12 ټولګي څخه فارغه شوې مرینا ده. وایي دا چې اوس مهال په کور دننه د نجونو په لوړو زده کړو بندیز لګېدلی دی، اړه ده چې له هېواده بهر لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. خو په خبره ده چې د 12 ټولګي شهادت نامه نه لري، د بورسیې په کارونو کې پرمختګ نه کیږي. مرینا ازادي راډیو ته وویل
بدون د محرم نه اجازه نه لري چې د شهادت نامو ریاست ته ورنه نوځي. خپل غواړم چې بهر ته لاړ شم او ټول اسناد کې مدري کلنې نمرې غواړي چې باید شهادت نامه ولري. خو دا خستل په افغانستان کې اوس بيخي پاک بند نه شي کولای، یعنی وایي چې د محرم سره باید نه نوځي. خو ډیر انجوی د مشکل لري، خصوصا خپل مې د مشکل لرم نو نشم کولای شهادت نامه واخلم.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت لوري د انجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته یو شمېر هیوادونو د افغان زده کوونکو لپاره بورسیې اعلان کړي. د مارینا په خبره د شهادت نامو نشټون خځینه زده کوونکې له دیاقه هم محرومې کړي. بل خپل پوهنتونونو څخه فارغ شوې نجونې هم ورته ستونزې لري. دوی وایي څلور کاله درس ویل دومره ورته سخت نه و لکه اوس چې د طالبان حکومت د اسنادو اخیستل ورته ستونزمن کړي دي. له پوهنتون څخه فارغ شوې محصلې رڼا ازادي ورته ویل چې د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره د کار په لټه کې ده. ویلې وي خو افغان ښځو ته کار نشته، کوم یو که پیدا هم شي دا چې له پوهنتون څخه د فراغت اسناد نشي اخیستلی د کار غوښتنلیکې رد شي.
د همدغې له امله هغه وظایف چې دولتي خو بند دي، همدارنګه خصوصي موسسو کې چې کومې وظیفې اعلان شوي دي، هغوی لپاره هېڅ اپلای نشم کولی، ځکه چې لومړی هلته له ما څخه سیوي غواړي، بیا هغې نه وروسته چې دی خپل د فراغت سند راڅخه غواړي. په داسې حال کې چې لرلو حق لرم، مګر سند نشم ترلاسه کولی، ځکه چې نوموړي نظام حکم همداسې صادر کړی دی.
ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او د لوړو زده کړو د وزارتونو د ویاندویانو سپیناوی هم د موضوع پاکله ولرو. هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویل چې دای په دې برخه کې له جزئیاتو خبر نه دی. کله چې خبر شو له ازادي راډیو سره به معلومات شریک کړي. د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د اخیستلو په برخه کې د زده کوونکو او محصلانو شکایتونه داسې وخت راپورته کیږي چې د رواني سه‌شنبه په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت وزیر مولوي ندا محمد ندیم وویل چې د نجونو او ښځو زده کړې تر مناسبو شرایطو منه دي او بیرته پیلېږي، خو هغه دقیق وخت ونه ښوده. که څه هم هیله وه چې د سږکال تعلیمي کال په پیل کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو په دې اړه تر دې دمه د طالبانو حکومت واضح څه نه دي ویلي. دغه شان څو ورځې مخکې د هلکانو په وړاندې پوهنتونونه پیل شول، خو د نجونو پر مخ لا هم تړلي دي.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس وایي له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو په وتلو شته واقعیتونه پام کې نه دي نیول شوي. مایک مکال د چهارشنبې په ورځ په استماعي غونډه کې وویل ولسمشر بایدن دا کار د دوړو پوډو جنرالانو استخباراتي ټولنې پر خلاف اعلان کړ او دا کار یې ترسره کړ. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وویل هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول د فدرال دولت په سیستماتیکه توګه پاشل او د بایدن د ادارې ماته وه. مایکل مکال په خپل څرګندونو کې د چهارشنبې په ورځ په 2018 کال کې له افغانستان څخه د امریکا له ناورینه ډک د وتلو د څارنې کمیټې په استماعي غونډې کې وویل د بایدن د ادارې لخوا په دندې کې د بې غوري له امله امریکایي اتباعو او په افغانستان کې افغان امریکایي متحدین په پام کې نه دي نیول شوي. افغانې ښځې او نجونې طالبانو او د هغوی سخت دریځو قوانینو ته پرېښودل شوي. هغه زیاته کړه
د بایدن ادارې ډېریو کسانو ویلو چې د هر احتمال لپاره پلان جوړوي خو هغه سی ونه کړل او پر ځای یې څلور راتلونکې میاشتې ندیده ونیول چې بالاخره پایله کې طالبان د 2020 کال په اوړي کې په چټکۍ سره سیمې ونیولې او د اګست په 15 کابل ته دننه شول. موږ په دومره اسانۍ سره دغه حالت ته آماده نه وو. د بایدن ادارې غفلت په خپله دنده کې د دې لامل شو چې نړۍ د کابل سقوط دو غنی وروسته هغه زړه بوکلوونکي صحنې وګوري چې د کابل په هوایي ډګر کې وشوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د 2018 کال د اګست د 26 نیټې ځانمرګۍ برید چې په ترڅ کې 13 امریکایي سرتېري او 170 افغانان ووژل شول او 540 ټپیان شول د په تېرو لسو کلونو کې امریکایي سرتېرو ته تر ټولو ویروونکې او مرګونې ورځ وبلله. امریکایي سرتېری ټیلر وارکاس اندروز چې په دغه برید کې سخت ټپي شوی و او خپل لاس پکا او ګرده یې له لاسه ورکړه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې په استماع ای غونډه کې حاضر وو. وویل چې لپې خمخ کې هغه او د هغه ټیم دوه ځان مرګي برید کوونکې پیژندلې وو خو مسولینو یې په دغه کولو ته اجازه غوښتنه بې ثوابه پریښوده. هغه وویل
د همغږۍ لپاره مې اجازه واخیسته چې آیا کولی شم په هغې باندې ډزې وکړم. قومندان په هغه وخت کې راته وویل زه نه پوهېږم او کولی شو. ما او ټیم مې بیا پوښتنه وکړه چې څوک به دا کار ترسره کوي ځکه دا ستاسو مسؤلیت دی ښاغلیه. هغه بیا ځواب راکړ چې نه پوهېږم خو معلومه به یې کړه وروسته موږ ته هیڅ کوم نوې اطلاع رانه کړه او موږ هرگز خپل ځواب ترلاسه نه کړ.
جمهوري غوښتونکي په داسې حال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې لاسلیک شو چې امریکایي ځواکونه او متحدینو ته یې د وتلو لاره هواره کړه. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل له افغانستان څخه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2018 کال د اګست په 15 امریکایي ځواکونو په دوه اونیو کې له افغانستان په داسې شکل ووتل چې زرګونه افغان متحدین یې د کابل هوایي ډګر څخه په نظامي الوتکو کې له افغانستانه انتقال کړل. طارق فرهادي د سیاسي چارو کارپو وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشري زور ټاکنو لپاره وو او د افغانستان پر وضعیت به هیڅ اغېز ونه لري. خو شاه محمود میاخیل بل سیاسي او نظامي چارو کارپوه بیا په دې باور دی چې له دغو بیا ځلې څېړنو څخه به د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي سیاست په اړه ګټه واخیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کښته تللې، ډېرې کورو د اوبو چې سوي دي چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند د ګرمسي د ولسوالۍ راج خالد دا کلی ده د بنادر دی یعنی د درزی اوسیدونکو. نو دغه اوبو سره ډېر مشکل لرو وروره. ما دغه اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو، غوښتنه ځینې کوو په درناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډېر لاسو ګرېوان یې ورسره وروره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. زما د ازادي راډیو کارکونکو څخه دا غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت ټول وزارت چارواکو او بالخصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه کوو چې د پاسپورت ریاست خپلې چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره فایل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي په خارج کې کاروبار بزنس لري او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لیرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورت ورسیږي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو لنډ خبرونه ده. په بلخ کې د طالبانو والی محمد داود مزمل نن په 14 کې وژل شوی دی. د طالبانو وینځلو له مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داود مزمل وژل کېدل تایید کړی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ وایند محمد اسف وزیري هم ازادي رسو په خبرو کې تایید کړی چې 14 د بلخ د والی په دفتر کې شوی دی. هغه زیاته کړه چې په والی محمد داود مزمل سربېره د نور کسان وژل شوی او د نور ټپیان دي. ځینو کورنۍ رسنیو بیا ویلي دي چې د 14 سره باندې 13 ټپیان روغتونونو ته وروړل شوی دي. دا د طالبانو نمرانۍ والی ده چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وشل کیږي. د دې سره جوخت بیا په کابل کې نن غرمه مهال یو شو د نشي وا په کابل کې طالبان د امنیت قمندانۍ وایند خالد زدرن رسنی او ته تایید کړی و چې 14 د کابل د 15 حوزې تقمبر څلور لارې سره نږدې شوی و. هغه ویلی و چې ماینه په یو بارون کې وټر کې ځای پر ځای شوی و او د 14 پر مهال شاته زیان نه دی وخته. د بشري حقوقو د څار ادارې یا فریډم هاوس ویلي دی چې په 2022 کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادۍ کمه شوې ده. د ادارې زیاته کړې ده چې د شمیرې په تیرو 18 کلونو کې پرلپسې مخې ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادۍ د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې او بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. فریډم هاوس د مارچ پر 9 په نړۍ کې د بیان ازادۍ په اړه خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2022 کال کې د بیان ازادۍ لړۍ کې پر صفر درجه د راغلو هیوادونو شمېر له 14 څخه 33 ته پورته شوی دی. او لکټر لګه یو سرو 500 وادنو سیمو کې درسنه یو ازادي طرف شرون لاندې غړي در راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپلې لتونه جنگ کوته تا او د غیر جمهوری قوتونو لخوا په جمهوریت درو کې بریدونه دي. د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د حق هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادي په کې ځپل شوی دریم ځای لري. افغانستان او بیلاروس اتم او تاجکستان هم ځای خپل کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په درابڼ کې په یو وسلوال برید کې پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. دا برید د مارچ پر 8 نیټه د درابڼ په ګیره مستان سیمه کې شوی. هغه مهال چې پولیسو د سرشمېرنې د ډلې ساتنه کوله، پولیس زیاتوي چې بریدګر تښتېدلی ده او د برید مسؤلیت هم تحریک طالبان پاکستان منلی دی. او اوکرانی چارواکي ډر سرګندوي چې د بخمود خار له هم د دوی تر کنټرول لاندې دی. د اوکرين د پوز لیدرستي داسې وخت د خبره کوي چې د روسي جګړه مارانو پرون ادعا وکړه چې د بخمود خار یعنی ولای دی. د اوکرين د لیدرستي پوز ویلي چې په تیرې شپه کې په بخمود کې روسي اوکرين ځواکونو د روسي ځواکونو څباندې سل حمله شنډې کړې دي.
ازادي او اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د بشری مرستو په ویش کې د مور مېرې چلند، دنجونو د خوندزیو خلاصون، د معلولانو لخوا د خپلو حقونو یا معاشونو غوښتنه، هغه مسایل دي چې په دې پیغامونو کې شامل دي. اوریدونکو، په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو کډوالي هم زیاته شوې چې په یوې لویې بشري ستونزې بدله شوې ده. له یو مدني فعال سره په دې غږېدل یو چې ولې ځوانان له افغانستانه وځي او ځوانان د افغانستان د وټلو په صورت کې کومې ستونزې او ننګونې ګالي. دا مرکه ورسته راځي، خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کندی شولسوالی د فیلن د ننګرهار د حتم ناحیه د کورشاباد کلی اوسیدونکی یو. موږ سره د موسسې کومک نه کوي. دوه کاله دلته بیکار یو چې د نورستان خلک د سارت کلی نورستان مینه دغه زیانه کې خلکو سره کومک نه کیږي. او ډیر مشکلات سره مخامخ خود آزادی راځو نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې مونږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدوری نه پیدا کیږي دلته
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسیم موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدې هم راوړئ او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم محمد اسلام همت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې موږ هر ورځ د دلارام په ولسوالۍ کې د بیکارۍ له ستونزو سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګونو ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناست خو متاسفانه په ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکارۍ له وجې رنځ وړي
برابر. السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما ارزده ده چې پکتیکا ولایت کې په ټولو دربندونو کې بې کیفیته درمل خرڅیږي، باید دغه مخه امارت ونیسي یا مثال موجوده حکومت یې ونیسي تر څو پورې دغه بې کیفیته درمل منع شي او صحیح کیفیت درمل وارد شي. وسلام.
السلام علیکم دوستان، جوړ اس په خیر اس خیرت دی کراری د جوړ روغیاس. زما نوم محمد جان دی، د کندهار ولایت څخه خبره در سره کوم. زما ورور په هندستان کې باندې دی، در وسه پرې نه مکه ما سوي ده، نه چا په کې سر ګرځولې دي، نه هیڅ من ما چاته سوي دي چې زه غواړم چې دغه دغه خپور سي چې څوک د دې بنجانو په دغه پسې ودرېږي، د بنجانو غاور وکي، معلومات وکي چې پر سره کوم طریقه باندې بنجان دي، پر چیش باندې بنجان دي، څونه کوي دي. هیڅ معلومات نه کیږي مشته، مشته باید معلومات راکوي، موږ باید په دې خبر شو چې څونه کوي دي، څه وخت راځي، کیږي سره کوم، کیږي سره کوم نه کیږي. موږ باید په دې پوس په دې باید سر اخلاص کې یو څوک چې پسې ودرېږي. موږ دا خواهش دي د حکومت سره چې د زموږ د بنجان بس خاص وکي، زموږ په بنجان پسې ودرېږي.
بله السلام علیکم، باورین د ننګرهار څخه آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې فرزین وړاندې کوم. بعد د سلامه مونږ د ستنې ځان څخه غواړو ورځنه چې تعلیم برخه کې ډېره پاملرنه وکړي، نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دو هر څه بند کړي دي، وطن مو د وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې دی. باید صحیح ته دوه وای چې شریعت مونږ شریعي نظام غواړو، شریعي نظام کې چېرته شریعت کې چېرته ده ښځو ته د تعلیم اجازت نه خو صحیح ده، شکر د تعلیم اجازت هر څه شته ورته، خو باید شا تعلیم د ښځو لپاره زمینه برابر شي، تعلیم ورته وي.
ما غوښتل چې تاسو ووایم چې هغه خلکو چې په تېر حکومت کې جواز د کار درلودي، مثلا د اعلاناتو شرکت یې درلودي یا نور شرکتونه یې درلوده، او که دوی اوس وغواړي چې خپل جوازونه لغوه کړي، نو هغه تضمین چې دوی ایښی دي، مثلا هر چا 2 لکه تضمین ایښی دي، 10 لکه حتی تر میلیونو 2 میلیونه افغانۍ، پر هغه تضمین نه ورکوي. ما یو جواز درلودي، هغه اوس تضمین یو نیم نکړي، نه راکوي، وایي تاته په دغې کې شامل کړي دا تضمین په جمهوریت کې. نو ما حکومت ته ورکړي دي، نو خو هغه تضمینونه نه ورکوي د جمهوریت ته وخته، نو خود به دي دا مالیات ډېری چې د خلکو پیسې خوري، د خلکو هغه خوري.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. سردار محمد یم، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ورسا پر لیک راغلی یم. د نوزاد په ولسوالۍ کې موږ د شاخولو په دشت کې یو. زموږ د شاخولو په دشت کې نه مخابراتي شبکه شته، نه مخابراتي اړیکې کار کوي، نه د ورسا په سره کار کولی شو، نه د نیټ کار راته کوي. نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته توجه وکړي، زموږ منطقې ته یو مخابراتي خط راوړي. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه هم ده، د ټولو ولس غوښتنه ده. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي، او د دوی څخه مننه کوم چې شپه او ورځ موږ ته خبرونه وړاندې کوي او خدمت کوي. مننه.
السلام علیکم، نوم یې سنجر علي ده، د خوست ولایت څخه تاسو ته دغه غږیز پیغام پرېږدم. واقعیت د زړو بانک نوټونو زمونږ په خوست ولایت کې د خلکو په کار، تجارت، بزنس باندې منفی تاثیر کړی دی. خلک له دې کار څخه ډېر په تنګ راغلي دي، او په اصطلاح سره د یو ډول په عذاب دي له دې چارې سره. نو زمونږ هم له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور زموږ په سنگین ولسوالۍ ته شمرست راځي. داسې خلک نشته کېږي چې هغه یې مړی یا روپۍ لري یا مټران لري. د مسکینانو غږ څوک نه اوري. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او د ازادي راډیو د خبریالانو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه زموږ خبرې در لوړ پړو چرواک پورې او در لوړ پړو مسرونو پورې ورسي. نو وسلام پدې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاس په خیره صورت سال مده موږ د ازادۍ د انقاده ټول کارکوونکو څخه دغه هیله کوو چې موږ ځاغ ته رسنۍ او لوړ پړو چرواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړي دي و هغه غرنۍ سیمې ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړي دي. نو زموږ دغه شنه ناوې دغسې وچیږي. زموږ غنم و نور کښتونه ټول تږي دي و یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول یې ایله و هغه شاړو مځکو ته ورکوي. تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي غیر قانونی دی. هغه له دشتونو په اوبوي زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنې هیلې سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. دلال احمد تنها خبر کوم د هلمند ولایت د لښکرګاه تبوالان د سیمز د نور متخه ډیره جنگ سره ده. په دې د ډیره خرابې دربې جنگ پښکلته پېښه کوي. د مرته چې کومه مرسته مر په نیاز هدا مرته دروسه نه دي. مرته رئیس کومک نه دي سوی. مر په دې د طالبانو د لو وزارت څخه د هله ورته لو چې مرته وجه ته جګه مستوي چې سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر فرامونی د ازادۍ ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته ورسېږي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې دغه مالیې دوکانو ته بیخي ولړې دي. ورور پر تاسې دوکان چاون نه د ډېرو په دوکانې نه هم ډېره سودا کېږي. د پراوی نه میاشتې د کاله 3,000 افغانۍ 0,000 افغانۍ لور پور چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه مالیې ورته کم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زر روزه محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا لکرو ولسوالۍ کې روژه محمد ته کارت نه درسولی. ډېره خلکو تنمی ډېر ورکې وه. چا سر واسطې لري بیخي ډېر ورکې او من خلک یې دغه پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسینو مناسی نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنه نه جوړ کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او اوریدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان انا پر ورسی چې دا غت مرستې مشتره ورسی.
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم. مله مسی ولادت دا وشتنه ده چې مطلق ډول ملکان سره لیک وش کی په خپل درازي چې د دې په نظر مسكين ورتلې دا غسر دې مرسته کې د ملکان سره دې مطلق لیک وش کی.
سلام علیکم. سالی څنګه شه جوړ ورغه په خیره وخت په خیر تیریږم. ارامسی چې دا چې راځي ټوله د غټو غټو خلکو ته ورکې دا پیسې دارو خلکو ته ورکې. دلته د زموږ سره یو نشنی شناخته دی. قدرت په نامه دی. ډېر بدر اعظم پلیس هم دی سره. او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کېږي. نو دغه مسلمان ته دا رپلا چې راشي تر دوی لاس داړه یې ورکوي یا نه. نو دا غریبانو خلکو ته بېخي دا مشتن نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کړي. ازادي راډیو ازادي راډیو ټولو قدرمن لیدونکو ولیدونکو کارتونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړې وه. افغانستان کې د مرستو افغانستان کې مرستې هغه چاته ویشل کیږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې د دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشتہ دار یا کوم برګری پکې وي. افغانستان کې چې کوم مرستې ویشل کیږي هغه ټول د هغو کسانو دي. لړ زه په خپل گاونډ کې ډېر داسې کسان وینم ګورم چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي، هېڅ شی نه دي ورکول شوي، که هغه نقدي پیسې دي، که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي، هغه هېڅ څه دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته. صفی الله مجبوری ننګرهار ولایت د نازیا ولسوالۍ نه وروره د مرستو په باره کې دومره درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي، اول سر کې امارات او طالبانو کوم کسان چې وو هغو خپل ځان دپاره 50-60-100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانانو زورواکې چې واک کېښود او ځان د پیلډرې موټرې په واخېستې د غریبو هغې هغه وخوړ. او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلي دو دا میاشت کږي چې مرستې راغلي په عمل ته په ولسوالو کې ایښي دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
وازان کلام دې زموږ سره ځلته شم چې زه په خور غریب نه زه زاهر ده ملکان نو که شو قزانو ته صاحب کمانډان نه تاسو چې دې دا په سم ډول غوښتل چې زموږ د تاسو مرکز ته خبرونه وکړو. السلام علیکم.
مله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه میاړي کني ولید نو می احمد دی او غشتنه می داد د ازادي راډیو سمګ ډیر خوشاله یو ورکو دغه چدرناوی کو او خوشاله یو چې د موږ پیغامونه نشروي نو هله من یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کی موږ شکایت دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پر تا کل کی سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګان ګان کیږي کومه کونه دی او کی شاتی پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لاټري باندې وکي بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بلانه ورکو او نور درواخی زی بلا سه اخلاص وي.
سلام علیکم زما خان رحمانی د بادغیست ولایت د بلمرغاب د ولسوالۍ هم د منګان د قریه موروره موږ مثلا 2000 کوریو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې دی ان مشکل لرو د سړک سره مثلا پر سرحد ته کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو وبلرو مثلا موږ وبته شي دي سیاسي ولا خر د بسن سره مخ دي ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو دي سره په عذاب دي بيخي متوز مثلا مشکل دی موږ سره دا وسن سړک کوم داسې ګند چې مریض پیدا شي نه رسیر نه ول سوالي د کلاس نه ولایت رسیدا سره مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرض خو د غوښتنه د مشرانو څخه چې موږ څه پام لرنه د سړک وسی ډیر مثلا شکار وي بازار ته هم موږ زموږ د 1000 بازار ته نیمه 1000 د نیمه بازار ته ده مثلا هم عثمانان هم د مشکل سره مخ دي چې نه وبس سبا غره په سر کې نه سړک لري مثلا سلامونه وي ډیر مننه د خدای په امان.
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوندو ایتمانو کنه غندګي دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا چې دا د موږ ماشینه دی کال کې یو ځل راکی را دی کال کې زموږ ورځو کې او که څو ځلې سره کې دي چې موږ غړي تکلیفې غواو زموږ نه کرایې مسره کې دي راځي او دوه هم اکثره مې دي نو خو الله ستاسو کې نه لري ډېر تکلیفې چې سیاسي کولې موږ تکلیفې دي نو دا ماشینه کوم ته کال کې یو ځل یو راکی نه نه د ډېر مهرباني او بل دې ما پیغام ته غسر نه درانه ته ده چې دې بشر دوست دي زه خو نه روغ یم او زه نه روغ ده زه یو هډوکی کاغو واګی دي علاج مو وسنسته او ما سره د نن کومه کوکی زما د ټلیفون نمبر ده 0 او 1 شپږ اتیا 1 او 1 وسو 5 0 او 1 شپږ اتیا 1 او 1 وسو 5 هله کوم دا پیغام کو زل نه شیر کړی.
د لوګار ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې دا چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم وکړي او د یخنه وساتل شي او ډېر و دې اخدلاسه وړو ماشومان مړه شول د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند کوي نو اخریه بنسټونه باید دو سره عاجل مرسته وکړي چې ترڅو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په داس ژمي کې مرسته وشي ترڅو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوې میاشتې کېږي چې امبار وړې تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلین صاحب دا خواهش دی چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو نه غوښتنه ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب ځای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې دی په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړي هلته تیریږي هغه ډیر کم دی. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا دی چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرته په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره دی نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي. سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکري دي، نمرې دي، شمارې دي، ګڼ کېږي، کومکونه دي، کشافي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړوو، سسي ویاله در جوړوو، استنادي دیوالونه جوړوو، کارتونه را واخلي، لاتري باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکو، نور در واخلي، زی بلاسه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متخاید دگروالیم، نوم حیات الله دیه. زه دوه کاله کی چې د موږ د تخوت ماشی نه در کړی. موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو. د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، 40 کلن په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 پورې موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي، په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. دغه ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه ښه کوي چې کله ناکله د سر په بیه هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د یوې لارۍ دننه مړه وموندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې څرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر له ځان سره لري. خو دا چې ولې افغانان په تېره ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه ښه کوي، په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
که موږ تاسو وګورو ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي، اګرچه د ځینې ملکونه همدغه ملکونه غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا افغانستان کې یو بل مشکل هم دی، مشکل د سیاسي هم دی، ځکه نظام تغییر سوی دی، نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل سوی دی، که ورکل سوی دی شفایی ویل سوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید سوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نه وځي او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي، چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی؟
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات، ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکي، ډېری کای ملکونه ورکي، هغه هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لار نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی. او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي. او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زموږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی، دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو، هغه رقم کارونه که و چې د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسئولیت لري چې دغه کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي. او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخ کې وو یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسئولیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دا بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پرې دوی نه ده کړی. یو لوی عاملی هم دغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدني فعال خلیل روفي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شمیره بیا تکراروم 00420211
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00420211 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.